سلور بجې شو احمد شبریم د اسدی رډو د لیسات په خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرو ده د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې د دوو تلویزیونی چینلونو پر خبرونو بندیز غیر قانوني اقدام بلل دی د طالبان حکومت پرون د نور او بریا په نوم تلویزیونونه بند کړل او وی ویل چې د دوی اړوند د دوسیې محکمې ته سپارل دي د خبريالانو مرکز نن په یو خبر پانه کې وویل چې د افریقا د افغانستان د ټولنیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې ده وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وویل د استرالیا د 2015 کال بیگ باش سیالیو کې په خپل ګډون له سره غوړ کوي راشد خان دغه څرګندونه نن له کرک انفو وی پانه سره په مرکه کې کړې دي دی وای د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه نه هیلې کړې چې له افغانستان سره پلان شوی درې لوبي ټنډولې دي راشد خان وای کله چې استرالیایي لوبغاړي له افغانانو سره لوبه نه کوي نو بیگ باش کې د لوبي دلبه د همکارانو او افغانستان ته به چي نه وي په پاکستان کې د باران او تالندې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر درې شپېتو ته پورته شو اسوشیټډ پریس خبري اژانس نن چهارشنبه د هغه یو د چارواکو په حواله ویلي چې تر ټولو ډیر یعنی 20 کسان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د چاتونو د پریوتو له کبله مړ شوي او 15 ماشومان او 15 میرمنې دي د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویاند خورشید انور ویلي د ورشتونو له کبله پولیسکونو کسان ټپیان شوي او په خبرې 1320 کورونه ویټړ شوي دي بل لور ته په متحد عربي اماراتو کې د بیساري ورشت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنې شوي دي رویټرز خبري اژانس ته امارات ایرلاین په حواله ویلي چې دوی د نویو مسافرو د لیشت بهیر تر راتون کې نیم شپې ځنډولې خو ویلي دي چې یوازې به د ترانزیت مسافرو لیشت دوام کوي هغه هم په ممکنه ځنډ سره د دوبۍ هوایي ډګر چې د نړۍ له ګڼې ګوڼې ډک یو میدان دی پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر له خلکو غوښتي چې هوایي ډګر ته دې نه ورځي ځای رسنیو دغه ورشت به ساره بللی او ویلي دي چې د امارات په شمالي سیمه راس الخیمه کې د سیلاب له کبله یو ابیا کلن کس مړ شوی دی په ایران کې د اسرائیل به سوداګر پوری اړوند د وی پرتګالی بیړی 25 نیول شوی عمله په خوندي حالت کې دي رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د ام اس سي ترانسپورت تی شرکت په حواله ویلي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه عمله او کارګو بیړی د ایران لخوا آزاد شي دغه بیړی چې د پرتګال بیرغ پرې ولاړ وو او د یو اسرائیلي میلیاردر مربوط ته د اپریل په 14 هرمز تنګي ته نشتی د ایران د سپای پاسداران انقلاب له لوري ونیول شو د اوکراین پر چرنیهیف ښار د روسي په هوایي برید کې لشتر لشه لستنه وشل شوی او اتلس نور ژوبل دي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ویلي دا داسې برید وو چې له دوی سره د شندېدو امکانات نه وو د چرنیهیف والیا ویاچسلاف چاوس ویلي دغه برید نن سهار لس کمی 9 بجې وروسته له هغه وشو چې په ښار کې د خطر زنګ ووهل شو اسدی رډو په اسدی رډو .com کې اوریدل شي په دې خبرونه کې د افغانستان د خبريالانو مرکز په کابل کې د بریا او نور تلویزیونونو د خبرونو د سمدستي بیا پیلېدو غوښتنه کړې په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې سیلونو په افغانستان کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي
کو زیات زمکه یې ویجاړ شوې دي
ورته خو نو هم وس پاس ولاړ دي نو
دا سرک دا عمومي لار ده سیلاب دی لار سرک وهلې ده
هغه کسان چې سیل وړي دي لاغوي سره څنګه روغتیاي مرسته کولای شو ډاکټر ملک صاحب
لومړی باید ځان متيقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ملګرو ملتونو د غزې د جګړې ځپلو لپاره د نشتې 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبريالانو مرکز د بریا او نور تلویزیونونو د بیرته پرانیستلو غوښتنه وکړه د دې دوو تلویزیونی خبرونو په د دې دوو تلویزیونونو خبرونې په افغانستان کې تعلیق شوې دي طالبانو تازه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې رسنیزو شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې د کمیسیون غړیو ادعا کړې چې دغه دوه تلویزیونونو د ژورنالیستي اصول او ملي ګټو خلاف نشیات ترلودل فیروزه عزیزی راپور لري
د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان خبريالانو مرکز د بریا او نور خصوصي تلویزیونونو پر نشراتو بندیز غیر قانوني بللای دغه مرکز د چهارشنبه په ورځ دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره د طالبانو د حکومت دا سوي اقدام د هیواد د عامه رسنیو د قانون خلاف او د آزاد رسنیو لا محدودیت بللای دی. د دغه مرکز د ارتباطاتو کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه فرمان د لغوه کولو او د یادو دوو رسنیو د زر تر زره او پرته له شرط او قاعده بیا پرانستلو غوښتنه وکړه.
این نگران کننده است و دلایلی که از طرف این کمیسیون
ده زندگی نیورده. هغه دلایل چه ده دی کمیسیون نلوری ده ده خود و رسانیو ده نشراتو ده بندی دول پاره ورندی شوی ده منلو ورد ندی. ده افغانستان ده خبریالانو مرکز ده خود و رسانیو ده بیر ده پرانیستولو غفتون که دی چه لقیده و شرط پرده ده دو رسانی وکولیشی خپلی خپرونی بیا پیل کری.
ده مرکز په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیز شکایتونو ته د رسیدنې د کمیسیون په ترکیب هم نیوکه کړې او ویلي دي چې د دې کمیسیون په جوړښت کې لازم قانوني اصول په پام کې نه دي نیول سوي او په خبره یوازې څو مشخص رسنیز فعالان او د طالبانو د استخباراتو غړي شامل دي. بریا ټلویزیون په 2019 کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شوی و او اکثره وخت به د حکمتیار بیانی او څرګندونې خبرولي. نور ټلویزیون په 2008 کال کې د صلاح الدین ربانی لخوا تاسیس شوی و او معمولا سیاسي او دینی خبرونه کولی. هڅه مو وکړه د دغه دوو ټلویزیونونو پر نشراتو د بندیز په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویاندویانو نظر ولرو، خو دوی مو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون غړو د سه شنبه په ورځ ناوخته د دغه ټلویزیونونو د خبرونو د بندولو خبر ورکړ. د دغه کمیسیون یو غړي سبی الله سادات په یو کانفرنس کې ادعا وکړه چې دغه دوو رسنیو ژورنالیستي اصول او د افغانستان ملي ګټې په خپلو خبرونو کې په پام کې نه دي نیولي او د دې کمیسیون غړو پریکړه وکړه تر څو چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغې پورې به د دوی دروازې تړلې وي. ښاغلي سادات او د دې کمیسیون نور غړو ادعا وکړه چې دوی څو ځله د یادو رسنیو مسؤلینو ته توصیه کړې وي. خو د بریا ټلویزیون اداري او مالي مسؤل لطیف صادق ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د حکومت د یاد کمیسیون ادعا ناسمه وبلله او وی ویل چې دوی ته له خبر ورکولو پرته پرې بندیز لګېدلی دی.
تر اوسه پورې یو ځل هم کومه داسې تخطي نه ده وړاندې شوی چې په هغې کې دوی دلیل ولري او له موږ نه تخطي ثبت کړي وي، خصوصا په ملي او اسلامي ارزښتونو کې. دا خو هېڅ امکان نه لري، زموږ رسنۍ د څو کلونو راسې چې چلیږي ملي او اسلامي ارزښتونو ته ژمنه ده.
هڅه مو وکړه چې د نور ټلویزیون له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د یاد ټلویزیون مسؤل عبدالوهاب عمار زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو د یاد ټلویزیون یوې خبریالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مشران نن چهارشنبه د طالبانو له لوري د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته ورغوښتل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره چې اوس یې فعالیتونه ځنډولي په خپل یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي و چې د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا دوو کلونو کې له 150 فعاله ټلویزیوني چینلونو څه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل سوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن د افغانستان په لویدیز، جنوب لویدیز، مرکزی او جنوبی سیمو کې د ورشتونو اټکل شوه دی. دا وړاندوینه په داسې وخت کې شوې ده چې ملګرو ملتو په افغانستان کې وروستیو ورشتونو او سیلونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. له اختر را وروسته بهېدلو سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي دي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د پیښو شویو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې. اوچا د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې وروستیو درنو اورښتونو او سیلابونو څه باندې 1200 کورنۍ زیانمنې کړي، 2 تنه یې وژلي او 44 نور یې ټپیان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلي چې په دې پیښو کې نږدې 65 کسان مړه او غږ د شنو ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر همداشان زیاته کړي چې تلفات او د زیانمنو شویو کسانو اړتیاوې ارزوي او مرستې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو څخه زیانمن شوي کسان وایي چې کرنیزې ځمکې او کورونه یې ویجاړ شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي سورګل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا درې سوه درې نیم سوه جریب ځمکه د خلکو د تخریب کړې ده.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکی شیرولی امید په یاد ولایت کې د ورپېښو زیانونو په اړه وویل
په مرکز کې دغه باران چې و ډېر یو شدید او وخت یې ډېر ونیو نو په ډېرو ساحو کې خلکو ته ځینې مالي او یعنی زیانونه اړولي دي چې له خلکو زیاتې ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
د بغلان ولایت دهنې غوري ولسوالۍ چرماب کلی اوسیدونکي عبدالجمیل ازادي راډیو ته وویل
په میاخیلو کلی کې ډېر زیات سیلاب راغلی د څخلو د اوبو نلونه وړي دي. خلک ډېر په تکلیف دي. هیله ده چې یوه مرسته وشي خلکو سره څو بېوزلې او بېچاره خلک د سیلاب او اوبو له ستونزو خلاص شي.
دا سیلاب ځپلي له دولت او مرستندویو سازمانونو غواړي دوی سره مرسته وکړي. هممهاله په افغانستان کې د ایتالیا هیواد سفارت د اپریل په شپاړسمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغان وګړو د ملاتړ او په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون د لاملونو او اغیزو په اړه په ګډه د کار کولو اړتیا په نښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کوچني اختر راهیسې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو خلکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د وري په 9 په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندي، اوروزګان او غور ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه اندېښنه ښولې. د نورستان اوسیدونکي وایي بارانونو، سیلونو او له غرونو د تیږو ښویېدو له امله ډېری لارې ګودرې بندې شوي دي. ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې ورسره د سړکونو په پاکولو او خلاصولو کې مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد نورو برخو په څیر په نورستان کې هم د تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو او سیلابونو ډیری ویجاړۍ شاته پرېښې دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د زیاتو ورښتونو په وجه سیلابونه راوتلي دي. له غرونو یې تیږې او رسوبي مواد سرکونو ته راغورځولي، سرکونه او لارې ګودرې بندې کړې دي. د منډول او دواب ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي حاجي میراجان او عبدالرحمن
د نورګیان د دواب د منډول دا عمومي لاره ده. سیلاب د لار سړک وهلی ده. پس کمر ده د انسان د لاس نه هېڅ امکان نشته.
دواب منډول لاره درې څلور د ځای همداسې غټه ټکه راوتلې ده. خو ډېر ځایونه همداسې سیلاب بند ذریعه باندې هم خراب شوې ده. خو تر اوسه پرې چا اقدام کړی نه دي. خو همدغه شان لاره بندې څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلکو ته مخ دي.
د دوی په وینا چې د ولایت د ټول برخو ولسونه یې له یادو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم چې د لارو پرانستلو لپاره خپل خلکو مټې رابډ وهلي، خو په خبره چې سرکونو کې غټې تیږې او رسوبي مواد ډېر زیات دي او لرې کول یې د ولسونو له وسه وتلې دي. نو ځکه له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د سرکونو په پاکولو کې ورسره همکاري وکړي.
د ټول موسساتو نه موږ احترامانه خواهش کوو او دغه سرکونه چې دي مدرې نه جوړ نه شي کام دي لازه هېڅ امکان نه شته جوړ شي او دا سرک چې جوړ نه شي او خلک چې کاتي دي لازه نه دي ولګي دي امکان لري چې مړ شي.
ټول تخریب شوی دی الیس نو نه تر اخره پورې او ټول سنام ټول جک شوی دی راوتلې دي. لارې جوړول لپاره حریزه لیکوي او خانابي دونه رسول الله ډېر خراب شوی دی.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤل مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د ولسونو په همکارۍ د مرکز پارون، اسد آباد او یو شمیر نور لارو څخه موانع لري کړي، خو لا اوس هم ستونزې شتون لري چې د پاتې ځایونو پاکولو لپاره هم هڅې روانې کړې دي.
دا مشکلات شته، انشاءالله زموږ تروسه او کوشش کوم ځای ته چې رسیدګي کېږي انشاءالله موږ خپل رسیدګي کوو.
په نورستان کې خلک په داسې حال کې د سیلابونو او لغرونو د تیګو ښویېدو له امله د بندو شوو سړکونو د پرانیستلو غوښتنه کوي، چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پرله پسې شدیدو بارانونو اورښت او سیلابونو خلکو ته د سر و مال زیانونو اړولو تر څنګ ډیری سړکونه او لوی لارې ویجاړې کړي او یا یې هم له تیګو او خټو ډکې کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د سیلونو له امله لغرونو تیږې په سړکونو باندې را کښته سوي دي او د سیمې خلک اندېښنه لري که چېرته ژر تر ژره دا لارې پاکې نه شي او دوی د وس خبره نه ده چې دا لارې پاکې کړي، دوی به ستونزو سره مخامخ شي او ستونزې به یې پسې زیات شي. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم په نورستان کې نن د ورښتونو وړاندوینه نه ده شوې، خو د افغانستان په لویدیځو، جنوب لویدیځو، مرکزي او جنوبي سیمو کې د ورښتونو اټکل شوی دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې په یو تفصیلي راپور کې واوري چې د سیلونو د بهیدو علت څه دی، څرنګه یې مخه نیولی شو، له سیل ځپلو سره څرنګه روغتیایي مرسته کولی شو. خو له یوې خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتو د غزې د 3 میلیونه جګړه ځپلو خلکو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. دغه سازمان وویل چې د غزې اوسیدونکي د خوړو تر څنګ روغتیایي خدماتو او پاکو اوبو ته اړتیا لري. دغلته د اسرایلي پوځیانو او حماس ترمنځ چې اروپایي ټولنه او امریکا یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، څه باندې 6 میاشتنۍ جګړې بشپړ بشري ناورین رامنځته کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د غزې او لویدیځې غاړې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري دفتر مشر اندریا ډومینیکو وایي په غزه کې د خدمتونو بیرته عادي کول پراخو اقداماتو ته اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي ډومینیکو د سه‌شنبې په ورځ خبريالانو ته ویلي د مرستو او لاسنیوي د غچارې د پوځي عملیاتو په جریان کې امکان نه لري. هغه په غزه کې د روغتونونو د اوبو سیستم، کورونو، سړکونو او ښوونځیو ویجاړېدو ته اشاره وکړه او زیاته کړه دغلته هیڅ یو پوهنتون هم جوړ نه دی پاته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه مسؤل د بیلګې په توګه د غزې الشفا روغتون یادونه کړې چې د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې ودانۍ او وسایل زیانمن شوي او د اسرایلي پوځیانو له وتلو وروسته پکې یو شمیر داسې جسدونه پاتې دي چې پیژندګلوي سخته ده. ملګرو ملتونو غزه کې د خلکو د لاسنیوي او د وضعیت د بیرته ښه کېدو لپاره د 2.8 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې. دغلته وروسته تر هغه جګړه ونښته چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 250 نور یې برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې چې د حماس د لمنځه وړلو لپاره یې وکړل، د غزې د عامې روغتیا وزارت په وینا چې د همدې ډلې په کنټرول کې دی، له 3800 ډیر کسان وژل شوي. ملګری ملتونه وایي د جګړیزو فعالیتونو له امله غزې ته د دوی د مرستې کاروانونه له خنډ سره مخامخ شوي او ځینو حالاتو کې یې اسرائیل مخه نیولې. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او په اسرائیلو د ایران د مستقیم برید له کبله په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو ویره زیاته شوې. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څخه باندې 300 توغندي او بې پیلوټه الوتکې وتوغولې چې نږدې ټوله برخه یې شنډه شوه. تر دغه برید وروسته اسرائیل د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی، خو د نړۍ مشرانو له دواړو خواوو د حد اکثر زغم غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ورستیو ورښتونو له امله په لسکونو کسانو په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په لسکونو نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د طبي پیشو د وزارت مسؤلونو ویلي دي چې فراه، هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونه هغه ولایتونه دي چې د نورو سیمو په پرتله سیلونو ډیر ځپلې دي. د سیلونو د بهیدو علت څه دی، څرنګه یې مخه نیولی شو، له سیل ځپلو سره څرنګه روغتیایي مرسته کولی شو. د ملګرو ملتو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یوه راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1,30,000 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سږ کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې ادارې یا اوچا په خپل ایکس پاڼه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وایي چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې ورېږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه د لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې د سیلونو مالي او ځاني زیانونه په وروستیو 10 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې دي وسته د اکلین بدلین په دغه خاصیر باندې د بارانونو نسبه بی موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې وړلې، بیا موږ پیو والا ته عریضه وکړې دغه صنعتي جوالونه یې ته منظور کړه، هغه جوالونه چې راته منظور کړه دیوال یې راته ووالی هم ځوانان په کار راغله، ډېر موږ جن راځي ډېر جن خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله او هم ځکه هم د سیلاب دوړلو سره محفوظ شوي هم کانال د سیلاب دوړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکوونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6,000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چک ډیمونه چې هر څو ګټې لري، له یوې خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه د اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
ښاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولی، نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د ده په وینا په افغانستان کې څه باندې 4 لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ شو چې ونې ډېرې وي او ونې د ده په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. دی عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونې دې زیاتې کړي.
شنواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شت نفرو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې دا ده چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریر چې ورته وایي، یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته چیرته ونه یی دیونه بیخنی هغه ټول هغه کنټرولی.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي، وچه مرې بندیشي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي، خصای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسی. د شاغلی ملک سی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي، د ژوندې پاتې دو چانس ډیر زیات دی. خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي، نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندې پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي، یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي، او که یې د بدن د حرارت درجه تر 10 ټیټه شوي وي، د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملک سی نه به واورو
چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان په یقین کې چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوخه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم دی وي نو دا به د خدای فضل وي. دی وخت کې بیا لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې کس ساه نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې د هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لور ته ممکن یو څوک مو له سیله را ایستلی وي او هغه ساه اخلي خو پوه شي نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرېنهښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه ورغلی دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته دا ستونی تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان دا سیل وړی سرچپه نیسي، یعنی سر شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کاری که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قموزي او بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوانو کې کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې او چېرته یې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازې نه چې بل لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا ساجر رو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. پری پروګرام کې د کوکنارو د کشت مخنیوي مسله چړل شوې ده، خو دمګړی د سپورت لډګره د اروپا د فوټبال د لوی ټیمونو په کوارټرز فائنل کې نن بایرن مونیخ له آرسنال سره لوبه کوي او مانچستر سیټي له ریال مادرید سره. بایرن مونیخ د آرسنال کوربه دی او مانچستر سیټي د ریال مادرید. د لوبډلو مخکې هم په کوارټر فائنل کې لوبه کړې وه. په هغه لوبه کې چې آرسنال کوربه او دوه دوه مساوي شوې وه، بله لوبه چې ریال مادرید کوربه او درې درې مساوي شوې وه. څلور بجې او دېرش دقیقې دی. لنډ خبرونه